یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دوستانو ستړي مشهیده ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خبرونه په یو استودیو کې مو ز اجمل ان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. په کابل کې د سولې مشورتي جرګه نن الله په کمیټو کې د باسنو وروسته په عمومي غونډه کې د کمیټو د باسنو نتایج اوري. په دې اړه چې جرګه به نن تمامه شي کنه وروسته ریپورټ لرو. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته د رضوان مراد نه اورو.
السلام علیکم. په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې مشر ربر عبدالرب رسول سیاف وایي تر هغو چې د دې جرګې ټول غړي پریسله شوي نه وي د دې جرګې وروستۍ اعلامیه به خپره نه کړي. د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتزل پرون په قطر کې د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل او د سعودي عربستان ساحلي ګارد په سره سمندر کې د جدې بندر ته نږدې د ایران یوه کښتۍ وژغورله. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف وایي تر هغو چې د جرګې ټول غړي پریسله شوي نه وي د دې جرګې وروستۍ اعلامیه به خپره نه کړي. ښاغلی سیاف دغه څرګندونې نن د دې جرګې د پیل په څلورمه ورځ د کاري کمیټو غړو ته وکړې.
موږ د ځان نه کومه هنجره نه لرو. موږ د ازمن هنجره تاسو ته تسلیم ده. د ازمن هنجره به ستاسو دپاره یو لوړ سپیکر وي. له ځانه موږ هېڅ شی د دې جرګې نه بیرون نه باسو.
ښاغلی سیاف ټینګار وکړ چې دا جرګه د هیچا په پلوی کمپاین نه کوي بلکې یوازې د سولې هدف تعقیبوي. دا جرګه اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د ولسمشرۍ د راتلونکو ټاکنو دولسو نوماندانو تحریم کړې ده. طالبانو هم دا جرګه یوه توطیه بللې ده. د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتزل پرون په قطر کې د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل. د جرمني خبري آژانس د طالبانو د یو غړي سوهیل شاهین څخه په نقل ویلي دي چې په دې کتنه کې د افغانستان د جګړې پر سیاسي حل، د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو او د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وشوې. د سوهیل شاهین په خبره جرمني د افغانستان د سولې په مسأله کې د مثبت رول پر لوبولو ټینګار وکړ. د جرمني ځانګړي استازي په داسې وخت کې د طالبانو له مرستیال مشر ملا برادر سره کتنه کړې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالب مشرانو پرون د قطر په مرکز دوحه کې د سولې د خبرو شپږم پړاو پیل کړ. د پروان چارواکي په مرکز چاریکار کې د یو نوي ښوونځي د جوړېدو خبر ورکوي. د دې ولایت د ښوونې د ریاست ویان عبدالخبیر صدیقي ازادي راډیو ته وویل دغه ښوونځی چې د جنوبي کوریا د 290,000 میلیون ډالرو په مالي مرسته جوړ شوی، اته درسي خونې او 15 اداري دفترونه لري. د نوموړي په وینا د کلیسا چې د قاضي په نوم یاده شوې ده په دوه وختونو کې د شاوخوا 0 زده کوونکو د تدریس ظرفیت لري. د سعودي عربستان ساحلي ګارد په سره سمندر کې د جدې بندر ته نږدې د ایران د تیلو یو کښتۍ چې د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې وه ژغورلې ده. چارواکو نن سهار وویل چې د هپنس یو له کښتۍ څخه چې ماشین یې له کاره ولیدلی او کنټرول یې لاسه ورکړی و د بیړنۍ مرستې غوښتنه ترلاسه کړه. دا پیښه د جدې جنوب په 80 کیلومترۍ کې شوې ده. عرب نیوز د سعودي د ساحلي ګارد د چارواکو په حواله ویلي دي چې د کښتۍ ټوله شپږویشت عمله چې څلېرویشت ایراني سرتیري او دوه بنګلادیشیان دي ژغورل شوي او هم چاپیریال ته د زیان رسیدو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات شوي دي. د ژغورل شوي عملې مشخص ځای نه دی ښودل شوی او د ایران دولتي رسنیو هم تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. ټانکر ټرکر وېپاڼې چې په نړۍ کې د کښتیو حرکات ساري اټکل کوي چې د کښتۍ 1,200,000 بیرله اومه تیل لیږدول. ایران وایي له سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او نورو متحدانو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او ترې غواړي چې له خپل ګاونډي قطر سره شر اختلافات پای ته ورسوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د قطر په پلازمینه دوحه کې پرون د ایشین کارپوریشن ډیالاګ په نوم کانفرنس ته په وینا کې وویل چې تهران له قطر، کویت او عمان سره ډېرې ښې اړیکې لري او دوی هیله مند دي چې دغه ډول اړیکې له سعودي عربستان، بحرین او متحده عربي اماراتو سره هم ولري. دغو درې وړو هیوادونو او مصر له قطر سره له 2010 کال راهیسې ډیپلوماتیکې او د سوداګرۍ اړیکې پرې کړې دي. دغو هیوادونو قطر د ترهګرۍ په ملاتړ او له ایران سره د نږدې اړیکو په لرلو تورن کړی دی. او د امریکا د عدلی وزیر د اساس جرګې د قضایي چارو کمیټې ته ویلي چې د روسیې په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د راپور په باب د دې کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون نه کوي. دا مسأله به د ډیموکراتانو او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې ترمنځ اختلافات لا زیات کړي. د عدلی وزیر او لوی څارنوال ویلیم بار پرون د جمهوري غوښتونکو تر کنټرول لاندې د سنا قضایي کمیټې ته په استماعي غونډه کې له ګډون وروسته ویل چې دی به نن د استازو جرګې چې ډیموکراتان پکې نفوذ لري د قضایي کمیټې پر وړاندې خبرو ته حاضر نه شي ځکه د خبرو له چوکاټ څخه سره موافق نه دی. ډیموکراتانو پر نوموړي د هغه مختصر رپورټ د خپرېدو په خاطر فشارونه راوستي دي چې له روسیې سره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د اړیکو او د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه ځانګړي مفتش رابرټ مولر په 200 مخونو کې برابر کړی دی.
دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نو اوریدل رضوان مراد درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. د سولې د مشورتي لوی جرګې په څلورمه ورځ د جرګې په جلا جلا کمیټو کې د باسون نتایج د دې جرګې په عمومي غونډه کې وړاندې کیږي. د جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف نن تر دې مخکې وار بیا ټینګار وکړ چې د جرګې د هیڅ چا په ملاتړ یا پلوي نه ده بلکې د جرګې د ګډونوالو د نظرونو راټولول دي.
تاسو فکر وکړئ چې زموږ غږ تاسو غږ دی، موږ د ځان نه کوم هنجره نه لرو، موږ د زموږ هنجره تاسو ته تسلیم ده، ستاسو د پاره به د زموږ هنجره به ستاسو د پاره یو لوړ سپیکر وي، له ځانه موږ هیڅ شی د جرګې نه بیرون نه باسو.
دا خغلی سیاف دا څرګندونه او همدارنګا د جرګې د نننۍ غونډې په اړه به جزئیات در سره شریکو. دا بم باورې چې د شیخ سعید په نوم د کندهار د ایتمانو په روزنتون کې په لومړي ځل د ساینسي مضامینو د تجربو نندارتون جوړ شو. بلخ ولایت کې د نامنې له وجې داخلي بي ځای شوي کډوال د مرستو د نه ترلاسه کولو او د سرپناه د نه لرلو شکایت کوي. د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. دا مخکخو خزو پروګرام هم په دې خبرونه کې خبريږي. نن څلورمه ورځ دا چې کابل د سولې د مشورتي لوی جرګې کوربه دی. دا جرګه چې ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو سره د سولې د موضوع په اړه د سلا مشورو لپاره ورغوښتې ده په کمیټو کې بحثونه شوي دي او نن دغه بحثونه په عمومي غونډه کې، البته د کمیټو د بحثونو نتایج په عمومي غونډه کې وړاندې کیږي. جرګه به نن پای ته ورسیږي کنه. دا او نور مسائل زما همکار اکرام الله اکرام تعقیب کړي. هم د اوس را سره د کابل سټوډیو نه په تماس کې دي. اکرام صاحب تفصیل به لتاسو اورو.
ان صاحب ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل د جرګې په څلورمه ورځ باندې یو 50 کاري کمیټو خپل هغه راپورونه چې دوی پرې باسونه کړي وو هغه د راپورونو د اورولو لړۍ نن سهار پیل شوې ده. د روان عدالت تر اوسه پورې تر ډیره د کمیټو مسؤلین چې خپل راپورونه وړاندې کوي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو مسله مطرح کیږي. همداشان د اوربان غوښتنه پکې کیږي دولت باید د دوی په وینا باندې چې دولت باید د طالبانو په وړاندې باندې تیریدنه ولري، حکومت او نړیواله ټولنه باید د طالبانو روا غوښتنې ومني. همداشان د اساسي قانون مسله تر ډیره یادیږي چې باید معامله پی ونشي د سولې په مسله کې. د دې تر څنګ د دوی لوی غوښتنه تر ډیره دا مطرح کیږي چې مذاکراتي پلاوی چې د سولې د خبرو اترو لپاره ټاکل کیږي باید د همدې جرګې له غړو نه جوړ شي. تر دې دمه د پروسه په همدې شکل باندې مختزي د هرې کمیټې رئیس یا غړي راځي او خپل راپور وړاندې کوي. دوی ته 15 دقیقې وخت ورکول کیږي او په دې 15 دقیقو کې دوی خپل نظریات او خپل د کمیټه کې چې باسونه کړي هغه وړاندې کوي. لدین وړاندې چې کله دغه کاري کمیټو نن خپل راپورونه د وړاندې کولو پروسه پیلوله. د جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف څرګندونې درلودې. ویل چې د جرګې اعلامیه چې سبا به صادریږي او هغه به وړاندې کیږي عمومي اعلامیه، تر هغې پورې به وروستۍ نه شي چې تر څو د جرګې د ټولو غړو د جرګې د ټولو کمیټو نظریات پکې وانخیستل شي او دوی پې ټول متفق نشي. ښاغلي سیاف دغه خبرې ته په کتلو سره ویل کېدلی شي چې جرګه یوه ورځ نوره وغځېده، لکه څنګه چې تېره ورځ د افغانستان د سولې د نشا رئیس محمد عمر داودزي ویلي چې شاید جرګه یوه یا نیمه ورځ وځنډېږي، موده یې وغځول شي. سیاف هم نن که څه هم په ښکاره یې ونه ویل، خو دغه خبرې ته په کتلو سره ویل کېدلی شي چې جرګه د جرګې وروستۍ ورځ به سبا ته وي. ښاغلي سیاف که څه هم په خپلو نننیو څرګندونو کې د تحریمونکو په اړه باندې څه ونه ویل، خو وړاندې داسې ویل کېدل چې دوی هڅه کوي چې د جرګې په وروستۍ ورځ باندې تحریمونکي هم د پای په غونډه کې برخه واخلي، هغه سیاسي مشران او د سیاسي ګوندونو استازي، همداشان د ولسمشرۍ دولس کاندیدان چې دغه جرګې تحریم کړې ده. ښاغلي سیاف په خپلو خبرو کې یو وار بیا په ټینګار سره په نننیو خبرو کې په ټینګار سره وویل چې په جرګه کې یوازې په سوله باندې بحثونه کیږي، دوی نه د چا د کمپاین کومې غونډې ته راغلي دي او نه د چا لپاره کمپاین کوي.
دریجه نه بری حمایت از کس جمع شده، نه بری پشتیبانی از کس جمع شده و نه بری کمپین کردن برای کدام نفر مشخص دریجه جمع شده. دست فکر بکش از من رک ستاسو بگه من دیزان نکو مهانجره نلرم نن دزمن هنجرم تاسو ته تسلیم ده، ستاسو دپاره به دزمن هنجره به ستاسو دپاره یا لارسپیکر وي، لذا نمونږ هیڅ شکل د جرګه نه بیرون نه باسو.
ښاغلي سیاف انسب همداشان د جرګې غړو ته په خطاب کې وویل چې په کمیټو کې د چا نظریاتو ته په اصطلاح باندې درناوی نه وي شوی، نو دته دې راشي او دته دې ووایي چې دا به یې غم وکړي، دا به یې په اصطلاح باندې فکر او توجه به ورته وکړي. نو په ټوله کې د کمیټو راپورونه پیل شوي، دا به د ورځې تر اخره پورې جریان لري، دوی به خپل کاري رپورټونه وړاندې کوي. له هغې نه وروسته بیا وروستي جزئیات لاوریدونکو سره د ورځې په پای کې شریک کو. بلې انسر
ډیره زیاته مننه دوستانو. په کابل کې زما همکار اکرام الله اکرام و چې د سولې د مشورتي لوی جرګې د څلورمې ورځې په اړه معلومات راکړل، او دا مو هم واوریدل چې د جرګې د تنظیمونکو په وینا ډیره تمه یا هیله دوی لري چې نن دا بحثونه پای ته ورسي او سبا ته د جرګې نتایج په اړه یوه اعلامیه خبره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د شیخ سعید په نوم د کندهار د اعتمادو په روزنتون کې په لومړي ځل د ساينسي مزامینو د تجربو نندارتون جوړ شو. په دغه یو ورځني نندارتون کې لسګونو زده کوونکو د ساينسي مزامینو عملی تجربې وکړې چې پر مهال د کندهار ښار د نور خونځو زده کوونکو ته هم بلنه ورکړل شوې. وصادق رښتینې له نور تفصیل سره.
څوارلس کلن رحمت الله چې پلار یې په یوه بمې چاودنې کې وژل شوی، اوس په کندهار کې د شیخ زاید په نوم د یتیمانو د روزنتون په پنځم ټولګي کې زده کړې کوي. رحمت الله د سه شنبې په ورځ د ساینسي مضامینو د پرانیستې نندارتون پر مهال د کیمیا بریالۍ تجربه ترسره کړه. هغه دغه ډول نندارتونونه او ساینسي تجربې د خپل راتلونکي لپاره مهمې بولي.
که چیرې موږ په روزنتون کې دغه ډول نندارتونونه دغه ډول مثال دغه تجربه او دا شان موږ ولرو په دانندارتون کې، نو موږ کولای شو چې نور هم پرمختګ وکړو. موږ ډیر خوشاله چې موږ ته دا زمينه برابره کړې ده.
په دغه یو ورځنی نندارتون کې نور زده کوونکو هم د ساينسي مضمونونو عملی تجربه وکړې. نندارتون کې د زده کوونکو په لاس یو شمیر جوړ شوی تعلیمي توکي هم ننداري ته شول شوی وو. د زبیح الله نیمی په نوم د کندهار یو ښوونکي ازادي راډیو ته وویل د نوي نسل د شعر روزنې لپاره لازمه ده چې د نظري زده کړو ترڅنګ پر عملی زده کړو هم تمرکز تمرکز وسی
هغه په نتیجه کې به یو څه رامنځته کیږي دی په تولیدات لري او د دې تولیدات لپاره نندارتون ته ضرورت شته ترڅو نور د دې پر کم مکاتب چي دي یا نور سونځي چي دي هغه د دې فعالیتو څخه خبر سي او د دې نندارتونونو جوړول دوه برخې لري یو برخه دا ده چې هغه کسانو چې تولید کړی دي هغه خوشاله کیږي تشویقیږي بل نور به وهڅې جوړ دي ته چې داسې نندارتونو څخه په استفاده باندې هغه خپل وړتیاوي ښکاره کړي
د کندهار په شیخ زاید روزنتون کې دا مهال تر زور زیات یتیم ماشومان په زده کړو بوخت دي. د شیخ زاید روزنتون مشر حسن خیل د ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل زده کړو معیار لوړ بولی او وایي له دې روزنتون څخه فارغ شوي زده کوونکي دا مهال د لوړ زده کړو په معتبرو پوهنتونونو کې زده کړې کوي.
الحمدلله زموږ ټولې اړتیاوې پوره دي. حکومت نه مغوښتنه فقط داره چې هغه امور چې دی حکومت مربوط دي په هغه کې حکومت څخه همکاري غواړو. پاتې شو د تمویل برخه کې، د شاګردانو تعلیم او تربیه برخه کې. په دې وخت کې الحمدلله موږ هیڅ مشکل نه لرو، د شاګردانو ټول ضرورتونه پوره دي او ان شاء الله آینده کې به هم پوره وي.
شیخ زاید په کندهار کې د یتیمو ماشومانو د روزنی یوازنی ستر مرکز دی چې تر دې مهاله ورڅخه زرګونه هغه یتیم ماشومان د دولسم ټولګي په کچه فارغ شوي چې پلرونه یې په روانو جګړو او ناخوالو کې وژل شوي دي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو اقتصادي خبرونو ته. راځي چې له فیروزی عزیزی څو اقتصادي خبرونه واورو.
د پرمان ولایت اقتصاد ریاست وایي چې په روان کال کې به په دغه ولایت کې د سنجیدري صنعتي پارکونو د جوړولو چارې پیل شي. د دغه ولایت د اقتصاد ریاست مشر مسیح هارونی نن ازادي راډیو ته وویل دغه صنعتي پارکونه به په 2018 اتیا جریب ځمکه کې جوړ شي.
موږ هیله مند یو چې د سنجیدري صنعتي پارکونو د جوړولو چارې به په 1390 لمریز کال کې پیل شي او هغه متشبثین او د فابریکو مسؤلین چې د ځمکو اخیستلو ته لیواله دي هغوی به راشي او موږ به ورته ځمکې موندی شو.
ښاغلی هارونی وایي تر دې وړاندې له 1500 زیات جریبه دولتي ځمکه چې د یو شمېر زورواکو له لورې غصب شوې 216 اتیا جریبه ځمکه ترې راګرځول شوې چې دغه صنعتي پارکونه به پکې جوړیږي. نوموړی وایي دغه صنعتي پارکونو له جوړېدو سره به د پروان ولایت د فابریکو او متشبثینو ستونزې حل شي او د کندهار ولایت د کرنې ریاست وایي تمه ده چې د روان کال تر پایه به په دغه ولایت کې تر 1.5 میټریک ټنه انار راټول شي. د دغه ولایت د کرنې ریاست مشر سید حفیظ الله سیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو دوو کلونو په پرتله په بیساري ډول په دغه ولایت کې د کرنیزو محصولاتو او بڼوالۍ په برخه کې پرمختګ شوی دی.
امید دی چې سږکال زمونږ په هر برخه کې کاغذ غلجاتو بخش دی، کاغذ د باغداري بخش دی او همدارنګه د سبزیجاتو بخش دی یا د صنعتي نباتاتو دی په ټوله کې به زمونږ حاصلات انشاءالله د تیرو دوو کلونو په پرتله باندې زیات وي، هم کیمی لحاظ او هم د کیفی لحاظ به زمونږ محصولات ښه وي.
د ښاغلي سیدی په خبره هر کال له دغه ولایت نه په سلګونه ټنه د انارو حاصلات راټولېږي چې ښه نړیوال بازار لري.
دوستان زمګل ازادي راډیو نه اوري. ایران ویل سعودي عربستان، بحرین او متحده عربی امارات سره د اړیکو د خکېدو غوښتنه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په عین حال کې د سعودي او د قطر د اړیکو د خکېدو غوښتنه کړي. د ایران او د خلیج د عربی هیوادونو د اړیکو په اړه نور معلومات له اسمت ساروان څخه اورو چې همدا شیبه را سره په سټوډیو کې دي. ساروان صاحب، لومړی اوریدونکو ته د ایران د دې تازه غوښتنې په اړه نور حال ورکړي.
مننه انسب. ایران ویل سعودي عربستان، متحده عربی امارات او د حقوق متحدانو سره شی اړیکی غواړي او له هغه د هم غوښتل چې له قطر سره کارکېچ پایته ورسوي. د دغو عربي هیوادونو او قطر اړیکی هم له ډیره وخت راځي ترنګلې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون چهارشنبه ویل تهران له قطر، کویت او عمان سره خورا شی اړیکی لري. ظریف چې په دوحه کې د آسیایي همکارۍ په دیالوګ کې خبرې کولې، هیله څرګنده کړه چې د تورته اړیکې له سعودي عربستان، بحرین او متحده عربي اماراتو سره ولري. د شیعه مذهب په مشرۍ ایران او د سنی اکثریت له سعودي عربستان سره پر سیمه د نفوذ پر سر سخت سیالي ده. دوی د یمن په کورنۍ جګړه کې هم د بیلابیلو خواوو ملاتړ کوي او په همدغه هیواد کې نیابتي جګړه پیل کړې ده.
د ایران او د خلیج د سیمې د عربي هیوادونو اړیکې له کله او په څه خاطر تنګلې شوې؟
سعودي عربستان په 2014 میلادي کال وروسته لدی چې قهرجنو مظاهره چانو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټیکو دفترونو یرغل ور وړ، د ایران سره اړیکې پرې کړې. ایرانی مظاهره چان په دې خاطر په سعودي عربستان په غوسه شوی و چې سعودي یو لوی شیعه ملا اعدام کړی و. په 2018 میلادي کال سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین او مصر په ګډه له قطر سره اړیکې وشلولې او له دې هیواد سره سوداګري او ډیپلوماتیکې اړیکې پای ته ورسولې. دوی وایي قطر له ایران سره ډېرې نږدې اړیکې لري او د تروریزم ملاتړ کوي، او لځکه هم د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په قطر کې غوښتنه کړې ده چې همدا هیوادونه دې بیرته له قطر سره اړیکې پیل کړي.
دا راته وایي چې د ایران او سعودي چې دوه سیمه ییز رقیبان دي، د اړیکو ښه کېدل څومره امکان لري؟
البته تر دې پخوا هم د ایران او سعودي اړیکې په زلونو ترنګلي شوي، خو وروسته د څه مودې لپاره بیرته عادي شوي دي، ځکه چې د سیمې هیوادونه دي یو بل ته په بېلابېلو مسایلو کې اړتیا لري. اوس تازه سعودي عربستان ویلي چې ساحل ساتونکي د جدې بندر ته نږدې په سور سمندرګي کې د ایران د تیلو یو ټانکر ژغورلی دی. د دې بیړۍ انجن له کاره لوېدلی و. سعودي چارواکي وایي نن سهار وختي ایراني بیړۍ چې کنټرول یې له لاسه ورکړی و، د بیړنۍ مرستې غوښتنه ورڅخه وکړه. د دوی په وینا د بیړۍ موقعیت یې وموند چې د جدې له بندره 70 کیلومتره لرې و، او په هغې کې 26 تنه سپاره ماڼوګان او عمله یې چې 24 ایرانیان ول وژغورل. که څه هم ایران تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دا هم کېدای شي چې له 2014 کال را په دې خوا د دواړو خواوو په اړیکو کې یو کوچنی ګام وي. دا خبر هم باید وکم چې سعودي عربستان په وروستیو ورځو کې له ایران سره موافقه وکړه چې د حج د مراسمو په لړ کې د ایراني زیارت کوونکو له لورې حلال شوي 1,000 پسونه به دوی ته پرېږدي چې بیرته له ځان سره ایران ته یوسي.
ډېره زیاته مننه دوستانو عصمت څاروان و چې د ایران او سعودي عربستان پر اړیکو او همدارنګه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په هغه وختونه چې غواړي له بحرین، متحده عربي امارات او سعودي سره اړیکې خې کړي معلومات راکړل. مننه ترې کوو. تاسو موږ غږ آزادي راډیو نوري.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بلخ ولایت کې د نامنې لوجې داخلي بيزي شوي کډوال د مرستو له نتر لاسه کول او د سرپناه د نه لرلو شکایت کوي. دا کورنۍ بيزي شوي کډوال چې د فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو څخه مزار شریف ښار ته او د بلخ ولایت ځینو نور ولسوالیو ته بيزي شوي شمیرې زرګونو کسانو ته رسي او د اجلو بشري مرستو غوښتونکي دي. د موضوع تفصیل د مجیب الرحمن حبیبزی په رپورټ کې اورو.
په فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو کې نامنۍ سبب شوي چې څه باندې 4,000 کورنۍ بلخ ولایت ته بېځایه شي. اکثرا دا داخلي بېځایه شوي کډوال د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ په یکتوت سیمه، همدرد پروژه او د نهر شاهي ولسوالۍ په نواباد کلي کې تر خیمو لاندې د ژوند شپې او ورځې تېروي. د نامنۍ له کبله د بېځایه شوي کډوال وایي چې په فاریاب، سرپل او جوزجان کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د وسلوالو نښتو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي او بلخ ته یې پناه راوړې ده. دا کسان وایي چې په بلخ کې وروستیو سیلابونو ځپلي دي، خو تر دمه هیڅ یوه دولتي بنسټ ورته مرسته نه ده ترسره کړې. له فاریاب او سرپل ولایتونو څخه بلخ ته 2 تنه بېځایه شوي کډوال سهیل او فردوس یې پاړه وایي.
فرداوس هستم از سرپل. بیجو شده قیلاب زدگی
ها. فرداوسیم له سرپل څخه دلتا بزای شوه یم. سرابون و زپلو او دیری زیان من کلو تر دمه مختم رسته ندی تر سره شوی.
ما ولسوال قیصر از دولت فاریاب آمدیم.
زد فاریاب ولایت قیصر ولسوالی څخه بلخ ولایت را غلیم. دلتا پا همدرد پروژه که جوان کوم. تر خیمو لانده و در جوان شپی او رزی تیریگی. هیچ هم خوارو لپاره نلرو. چکا کوبه نشتا او سیلابونو سخت زیانمن کړي. هیڅ هم تر اوسه پوښتنه نه ده کړې. د بلخ د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست وایي چې په سرپل، فاریاب او جوزجان ولایتونو کې د نامنې له کبله د ولایت ته څه باندې 4,000 کورنۍ بېځایه شوي دي. د بلخ د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست مشر سید مسعود قادری ازادي راډیو ته وویل چې د نامنې له کبله د بېځایه شویو د شمیر یې د 2 کلونو ترمنځ سب تر رسولی دی. ښاغلي قادری زیاته کړه چې یادو ټولو بېځایه شویو کورنیو ته اړینې مرستې ویشل شوي دي. هغه وویل
خب در مجموع د 2 سال خود 4,000 ما داریم.
تر دمه په دې 2 کلونو کې موږ 4,000 کورنۍ ثبت تر رسولي دي چې دا د نامنۍ له وجهې له فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو څخه بلخ ته بیجای شوی دی او دو طولو تموگ آرین امراست رسولی دی. ده بلخ ده سکتوری ریاست ده معلوماتو پر حواله چه پا ده ولایت که ده وروسته و سلابونو لواچه چلور زر کورنه زیانمنه شوی دی. چه یو برخه هم ده نامنه لواچه بلخ تا ده بیجای شوی کدوال برابره وی. موچی په بیبزای. از دی رادیو بلخ.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org.
د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ د یو شمیر ښوونځیو زده کوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په ښوونځیو کې کتابونه، قلمونه، کتابچې، اوبه او د ناستې لپاره مناسب فرشونه یا څوکۍ نه لري. د پوهنې ریاست چارواکي هم مني چې په ښوونځیو کې کتابونه لري، خو یې په دې اړه وبخې. د پوهنې ریاست مسؤلین هم مني چې په ښوونځیو کې کتابونه نه لري، خو یې په دې اړه مرکزي ادارې ته وړاندیزونه کړي. نور حال د شریف الله شرافت په رپورټ کې.
دا ماشومان د ترینکوټ ښار په څنډه کې په یوه نړېدلې ښوونځي کې په زده کړو بوخت دي او غواړي چې خپل راتلونکی روښانه کړي. په هغه ښوونځي کې چې نه چت لري، نه کړکۍ او نه دروازه، د دې شمیر څه کم سلو ته رسېږي. په یوه کوچني سیم کې ناست دي او ښوونکي یې هم په ټولګۍ کې د ځای د نشتوالي له کبله په دروازه کې ورته ولاړ دي او تدریس کوي. دا ماشومان چې له دومره کړاوونو سره سره بیا هم ښوونځي ته ځي، ازادي راډیو یې حال اخیستي.
دا خطس خپل ویني چې دلته د مکتب چې دی ډېر نړېدلې دی، د جګړو د ښکړې دي، د شاګردان چې دي ډېر د غجې وس. اوس راجلته سبق وایي دونه کې باران سي، اوبه راسي ته په سیند کې ودرېږي. در سره ډېر د غجې د مخامخ دي، دغه سره د اوبو سره د باران مشکل دي نړېدلې دا مکتب. همېل دغه د جګړو طالبان راله جنګ سره دغه جګړو د همېل بس ودرېږي. پنځه کاله کې جمهور زده کړې سبب تخصیو د یو پلاس ولې ته مهاجر سی، بیا دغه ته لاړو بازار ته، بازار څو ځای برته د لیاره مهاجر سی.
په دغه ښوونځي کې د نارینه زده کوونکو تر څنګ ښځینه زده کوونکي هم زده کړې کوي. دوی هم په ورته حالات کې قرار لري او د کتابونو او درسي توکو غوښتنه کوي.
طالبان راله دغه کم سو، اوس نو دا ماشومان داسې پشکې وایي دا مکتب دغه کم دی چې خونیم پر څڅېږي، باران وري، ژبادي پولینان زموږ سبادنه وړي. دا مکتب اول جوړ، اوس موږ دا غواړو چې موږ ته دې مکتب راجوړ. انګړ سره کې مکتب نړېدلی دی، نه کتابونه لري، نه قلمان لري، نه کتابچې لري. زموږ ماشومان دا غواړي چې کتابونه ولري، دغه قلمان ولري. درې دانې په یوه کتاب سره شریکان دي. موږ ماشومان کتابونه او کتابچې او قلمان غواړي.
رحیم الله د همدې ښوونځي سر ښوونکی دی او په همدې ښوونځي کې د ښوونکي دنده هم لري چې همدا اوس ماشومانو ته تدریس کوي. رحیم الله یوازې مدرسه لوستې، بلکې ښوونځي نه ده لوستې. دی هم له دولت څخه سخت ګیلمن دی او غوښتنې ترې لري.
نو تا کو نستا حتا مر دو سن په یو مکتب سره نه نه باسو په یو نه په یو تا باندې استری نو تا استا نه د ناس زاستا نه پرشن استا نه کلمان استا نه چرچ استا د ال کوان سره چاغه دوس دولسم دوس لري. د ال کوان سره چاغه کتاب لري لانه پاغه د سوال له شروع کړ. په دا جو کو په محل نه په دا شونځي کې پښ پات دی، نه دا شونځي سربیره په پات دی، نه نه ګډر پات دی، نه خرڅ پات دی، په پکه نه دی.
ازادي راډیو د یادو زده کوونکو غوښتنې او ستونزې د اروزګان ولایت د پوهنې د رئیس میرزا محمد سالارزوی سره شریکې کړې.
د کتابونو نشتوالی دا د افغانستان په سطح ستونزه ده. انشاءالله هواریږي په نږدې راتلونکي کې. د درې لکو شاوخوا په اندازه کتابونه راځي نوي کال کې. نو یو څه مشکلاتو په دې برخه کې حلیږي. همدارنګه د وزارت د مسلکي ښوونکو مخکې مې یادونه کړه، داتې غواړو مسلکي ښوونکي باید مقرر کړي. دې لپاره باید دوی خپلې برنامې په کار واچوي نو وزارت سره اخته یو.
د پوهنې ریاست چارواکو دغه راز ازادي راډیو ته تایید کړی چې په دغه ولایت کې د نامنۍ او نورو لاملونو له وجې دوه اویا نورې ښوونځي مطلق د زده کوونکو پر مخ تړلي دي. د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکي بیا له دولت څخه غوښتنه کوي چې ښوونځي دې ورته ورغوي او ماشومانو ته د کتابونه ورکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
دوستان زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.